آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ترمنځ ویل کېږي چې نن ښایي نهایي موافقه لاسلیک شي. دا خبره د تحول او تداوم د ټیم یو استازي ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې ده. په عین حال کې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر وایي که چېرته دواړه کاندیدان ژر موافقې ته ونه رسیږي نو ښایي د افغانستان حالات خراب شي. دا هر څه په همدې خپرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تحول او تداوم تیم وایي د دواړو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي دي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته، او د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د ده پلان تصویب کړی دی. د خبرونو تفصیل. د تحول او تداوم تیم وایي چې د دوو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون د انتخاباتي تیم یو ویندوی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي ټیمونه هیله لري چې نن به پاتې کوچني اختلافات هم حل کړي او نهایي موافقه به لاسلیک کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرله پسې دوهمه ورځې په مخه له عبدالله عبدالله او د هغه له مشرتابه شورا سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي کیری له خبرو وروسته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي تیم یو مسؤول وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرو مرسته وکړه چې د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم د غړیو دریځونه نرم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لاره نشته. یان کوبش چې د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته ریپورت وړاندې کوو، خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړ جاړی وکړي چې هیواد د کړکیچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د درغلې د تورونو د سړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباو. ټاکل شوی ده چې د دې تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د درې قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ویني. د ارګلېوي خبر پڼې سره سم د دې کتنو هدف دا دی چې کاندیدان د ملي یووالي حکومت جوړولو ته وهڅوي. له اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله سره د پخوانیو جهادي مشرانو او د درېګونو قواویانې ولسي جرګې مشرانو جرګې او سترې محکمې د رئیسانو د کتنې پریکړه پرون په ارګ کې وشوه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برتانیا استازی وایي چې هیواد به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر راتلونکو درو کلونو پورې د کال تر 30 میلیونه ډالره زیاته مرسته وکړي. د برتانیا سفیر لایل ګرانت افغانستان پړه د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته پرون ویل چې برتانیې پوځیان به له خپلو نړیوالو متحدانو سره د افغانستان د پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي. دا هم ویل چې اوس په ټول افغانستان کې په سلو کې 99 عملیات افغان امنیتي ځواکونه کوي او ورځ په ورځ یې فعالیتونه اغیزمن کیږي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو تجهیز لپاره د ده پلان تصویب کړ. باراک اوباما د غراس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد د فرانسې د هوایي عملیاتو د ترسره کولو له پیشنهاد هم مننه وکړه. ولسمشر اوباما ویل د کانګرس موافقې اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته وښوده چې امریکا د دې ډلې پر ضد چې د هغه په وینا ګڼ شمېر بېګنا کسانې وژلي دي د مبارزې لپاره یو موټی ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان بیا وایي چې د فرانسې پوځیان به ژر په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډلې پر ضد هوایي حمله پیل کړي. اولان پرون په یو خبري غونډه کې ویل
جې ډیسیډې د ریپوندر ا لا دماند
دی وایي ما د هوایي ملاتړ په اړه د عراقي چارواکو غوښتنې ته ځواب ویلو پریکړه وکړه. له دې اقدامه زموږ هدف د عراق په سوله او ثبات کې رول لرل او د تروریستانو کمزوري کول دي. زه دا هم وایم چې په څرګنده د هوایي مرسته او ملاتړ تاییدوم. موږ به تر دې وړاندې لاړ نه شو، هیڅ مځکني ځواک به هم ونه لګو او یوازې به په عراق کې ښکېل پاتې شو.
هولند
زیاته کړه فرانسه به مځکني ځواکونه لیږي او هوایي ځواک به یوازې په عراق کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد عملیات وکړي، نه په سوریه کې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ښاغلي هولند د دې اعلان هرکلی وکړ. نامعلوم وسله والو پرون په کراچۍ ښار کې د اسلامي علومو یو استاد ووژه. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو وسله والو پر یو موټر چې محمد شکیل اوج پکې سپور و ډزې وکړې. د 45 کلن شکیل یو همکار ویل استاد ته چې د کراچۍ پوهنتون د اسلامي مطالعاتو د پوهنځي رئیس و په وروستیو کې په دې خاطر خبرداری ورکړ شوی و چې د درس شیوه یې ډېره ازاده یا لیبراله وه. له حمله وروسته محصلانو د پوهنتون په داخل کې مظاهره وکړه او د استادانو د امنیت د ساتنې لپاره د کلکو اقداماتو غوښتنه وکړه. او سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې مرسته کې 46 میلیون ډالر د اوکراین د پوز او پولیساتو لپاره امنیتي مرسته ده او 1 میلیون ډالر نور په اوکراین کې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو له لوري بشري مرستو ته ځانګړې شوې ده. په پوځي مرستو کې د پوځیانو زغره، پوځي خولۍ، پوځي نقلي وسیلې، د شپې عینکې او د هوان ضد رادار شامل دي. تاسو آزادي رادیو اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدانو ژر موافقه ونه کړه ممکن د افغانستان حالات خراب شي. په همدې حال کې د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې دوی کولی شي د حکومت د مامورانو تنخواه ورکړي.
موږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې کال تر پای پورې د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینو.
د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وای ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر د ناکامول لپاره په سیمایزه سطح د یو پراخې توطیې د جوړولو په هڅه کې دی. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ.
وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، او همدا شند ریاست عمومي امنیت ملي ده چې په ګډه به سنگین ولسوالۍ کې کوم ځایونه کې مشکلات دي هغه ځای کې به کومه هیئت چې راځي یا کمیټه ټاکل کېږي هغه به ځي.
د هلمند والی د وان سرګندونې اوریدلې چې وای په سنگین ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پلان شوی دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدانو ژر موافقه ونه کړه ممکن دغه هیواد د دې هیواد حالات خراب شي. یان کوبش د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته خپل رپورت وورو او په هغه کې ټینګار وکړ چې کله ولسمشري د انتخاباتو د نتیجو د اعلان تر وخت پورې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه ونه شي په افغانستان کې بې اطمینانی زیاتیږي. اسمت سروان پر رپورٹ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطر وژغوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د سټېډول لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوې ده چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخت موافقه ونه شي نوي محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکېچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوه ورځې پاتې دي. یان کوبش هم در اسویل د ملی وحدت نوې حکومت به افغانستان ته د میلیارډونو ډالر مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یانکوبش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یانکوبش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی، نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه خپله موافقه نهایي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدان ژر موافقې ته ونه رسیږي نو ممکن د افغانستان حالات خراب شي. له بل لوري د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم یو مشر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون له عبدالله عبدالله او د هغه د ټیم له غړیو سره 25 دقیقې تلیفوني خبرې وکړې. د خاغلی عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین منیجر ویل چې د خاغلی کری خبرو د اصلاحاتو هم پالنې د ټیم د غړیو د دریزونو په نرمولو کې مرسته وکړه. نور تفصیل د اسمت سروان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید د ټیم غړي وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ له عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم د مشرتابه شورا له غړیو سره 25 دقیقې خبري وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین منیجر نصر الله ارسلایی وویل د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولاړ سیاسي حالت د لمنځه وړلو لپاره د هلو ځلو په لړ کې له عبدالله عبدالله او د هغه له ټیم سره په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې پرې نږدې چې د ملي یووالي حکومت ناکام شي، ځکه که داسې وشول امریکا او نړیواله ټولنه به د افغانستان مالي ملاتړ ته دوام ورنکړی شي. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړتوب موافقه کړې و چې د ملي یووالي حکومت به جوړوي، خو د دواړو ترمنځ د اجرایي رئیس د رول پر سر اختلاف دی. د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی له واشنگتن پوسټ رسپانی سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت موافقه به عبدالله ته د اجرایي چارو مسؤلیت وسپاري چې دنده به د حکومت د پالیسیو اجراوي. په همدې حال کې شاغلی ارسلایی وویل جان کیری د هغو اوږدو خبرو په سلسله کې عبدالله عبدالله او د هغه د مشرتابه شورا غړیو ته ټلیفون وکړ چې د امریکا، بریتانیا او ملګرو ملتو چارواکي پکې برخه لري. ارسلایی د شاغلی کیری د خبرو په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل فکر کوم ډېر مرسته یې وکړه، ځکه چې د حقایقو د لیدو په وجه ما د بشرتابه په شورا کې نرمښت او انعطاف ولید. د جان کیری څرګندونو او د سفیرانو او د ملګرو ملتو د استازي له لوري د ځینو مسئلو روښانولو ما په دوی کې د پخوا په پرتله نرمښت ولید. د ارسلایی په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ماښام او د پنځشنبه په سهار په داسې حال کې ټلیفوني خبري وکړه چې عبدالله عبدالله د مشرتابه شورا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي دن فلمند او دغه راز د امریکا او بریتانیا له سفیرانو او د ملګرو ملتو له استازي سره په غونډه کې ناستو. د اشرف غنی احمدزی په مشهد د دوام او بدلون د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر زهر آزادی رادیو ته وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ اختلافات خورا لشوي دي او د هیله لري چې نن به دواړه ټیمونه نهایی موافقه لاسلیک کړي.
دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد.
په همدې حال کې د امریکا د سفارت ویاندې مونیکا کمینګز وویل جان کیری له دواړو کاندیدانو سره خبرو ته دوام ورکوي څو د هغوی ترمنځ سیاسي موافقې ته لاره اواره شي، د ملي یووالي حکومت جوړ شي او په افغانستان کې انتخاباتي جنجال پای ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
پس زمون غگل ازادی را ریو آوره. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وای ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر د ناکامولو لپاره په سیمه ییزه سطح د یو پراخې توطیې د جوړولو په هڅه کې دی. د تحول او تداوم انتخاباتي تیم یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له ولسمشر حامد کرزي سره په وروستۍ لیدنه کې د انتخاباتو د نتیجې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د تحول او تداوم د ټیم لخوا دا ادعا په داسې حل کې شوې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم څو ځلې رپورټونه ورکړل شول چې ایران د یو ځانګړي کاندید په ګټه هڅې ګړندۍ کړې دي. خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په دې اړه خپله بېخبري ښیي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم په وینا ایران هڅه کوي چې د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې د ځنډ پر رامنځته کولو سره د ډاکټر عبدالله لخوا د مطرح شوو غوښتنو پوره کولو ته زمینه برابره کړي. د دغه ټیم یو معتبر سرچینې وویل چې له ولسمشر کرزي سره په کابل کې د ایران د سفیر روسي لیدنه د هغه هڅه یو برخه ده چې ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره په سیمه ییزه کچه پیل کړي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له حامد کرزي سره په وروستي ملاقات کې د انتخاباتو د نتیجې د ځنډ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د جمهوریت ریاست سرچینو هم تایید کړي چې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی دریو ورځې وړاندې له ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی. که څه هم د جمهوریت ریاست د سرچینې ونه ویل چې حامد کرزي له ښاغلي بهرامی سره په کومو مسایلو خبرې کړي، خو د جمهوریت ریاست د چهارشنبه ورځې خبرپاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې ویلي چې افغانستان نه باید د ګاونډیو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی رویټرز آژانس ویلي چې حامد کرزي له امریکا نه غوښتي چې د انتخاباتو په بهیر کې د ایران په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم ښکیل کړي. غوښتل مو په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت غبرګون راواخلو، خو د دې سفارت یو مسؤول وویل چې کارکوونکي یې ټول رخصت دي او اوس نه غواړي په دې اړه نظر ورکړي. خو د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. دای وای ما تر اوسه داسې خبر نه دی اوریدلی او دا لومړی ځل دی چې له تاسو یې اورم، او زه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم ځکه خبر نه یم. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود وایي چې ایران له تیرو 14 کلونو راهیسې هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ بنسټیز کېدل له خنډ سره مخامخ کړي. حاجي داوود ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې دوی په چارو کې په اسانه لاسوهنه وکړای شي.
ایرانیان غواړي چې امریکا سره یو رقابت په افغانستان کې ولري. هغه دا چې دوی نړۍ ته داسې وښیي دغه 14 کاله د نړۍ حضور په تېره بیا د امریکا حضور په ټولو په برخو کې دلته د ماتې سره مخ شوی دی. دلته انتخاباتو نتیجه ورنه کړه، دلته ډیموکراسۍ نتیجه ورنه کړه، دلته بشري حقوقو نتیجه نه ده ورکړې. نو زه فکر کوم د ایران غټه لاسته راوړنه همدا ده چې د امریکا یو ډول پاتې والی یا ناکامي په افغانستان کې وښیي.
په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال داسې راپورونه هم خپاره شول چې ایران د مشخص کاندید په ګټه کار کوي. څېړونکي هم د حساسیت ته په کتو د انتخاباتو له کمیسیون نه غواړي چې خپل فعالیتونه په خپلواکه توګه سرته ورسوي او د چا تر اغیز لاندې را نه شي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د هیچا فرمایشونو ته به غوږ نه ږدي او د کاندیدانو ترمنځ له کوم جوړجاړي پرته به هم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو او دوستانو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کله زرغګونه د آزادی راډیو د ډرامې یو نوې برخه او ورپسې بحث اوریدلی شئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي څومره چې افغان ژورنالستان مسلکي کېږي هغومره ورته ګواښونه هم زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي په مزار شریف کې د پلوشه توخي په نامه د خبريال له وشل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وشل شو خبريالانو شمیر وته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په وینا ښایي د پلوشه توخي وجنه انتخاباتي شخړو پورې تړاو ولري، او هغه ځکه چې د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال هم درې افغان خبريالان وشل شوي وو. نیویارک ټایمز له ژورنالیستانو څخه د دفاع د کمیټې د ویان نجیب خلوتګر په حواله لیکلي، له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې سلويخت ژورنالیستان وشل شوي چې یوه قضیه هم د قضایي ارګانونو لخوا حل شوې نه ده. دا خلوتګر په خبره د قضایي سیستم لخوا نه تعقیب د دې سبب شوی چې وژونکي زړور شي او داسې وانګیري چې د ژورنالیستانو پر ضد څه چې وغواړي کولی شي. خلوتګر له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې د افغان ژورنالیستانو د پرمختګونو په اړه ویلي، افغان خبریالان مسلکي شوي دي او د جنگ سالارانو او فساد پر ضد تحقیقاتي لیکنې کوي چې دا کار په خپله د زورواکو غوسه پاروي. نیویارک ټایمز دې مطلب په پای کې لیکلي، روان کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره وژونکی کال ثابت شوی دی. هفینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم د افغانستان د ژورنالیستانو د وضعیت او ورته د ورپېښو ګواښونو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی زیاتره پیښې په ولایتونو کې کیږي. هفینګټن پوسټ د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د غړي سوریا سبهرنګ څخه په نقل وایي، افغان ښځینه ژورنالیستانې په تقریبا بحراني حالاتو کې فعالیت کوي او د خپل کار په ساحه کې هم په مختلفو ډولونو سره ځورول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي، که څه هم چې په نړیواله سطحه سوریه د ژورنالیستانو لپاره وژونکی هیواد بلل کیږي، خو په مزار شریف کې د افغان خبریالې د وژنې وروستۍ پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پام هغو خطرونو ته اړولی دی چې افغان ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د مالی وزارت د افغانستان د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وروستۍ رپورټ رد کړ. واشنگتن پوسټ ویلي چې د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله د سپتمبر د میاشتې تنخواګانې هم په ډېرې سختۍ سره برابرې کړې دي، خو د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې د ټولو کارکوونکو تنخواګانې ورکولی شي او په راتلونکي کې اواري ته هم تدابیر نیولې دي. کارپوهان وایي که د لګښتونو او عوایدو ترمنځ انډول موجود وای، د مالی وزارت به له دغو اندېښنو سره نه مخ شوی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مالی وزارت سره لدی چې د هیواد د بودیجوي ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ راپور ردوي ډاټ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د حکومت د ټولو کارکوونکو تنخواګانې په عادي ډول ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، په دې وروستیو کې د مالی وزارت له یو لړ مالی ستونزو سره مخ شوی، خو دا ستونزې موقتی دي او په لږه موده کې به اواري شي.
مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې کال تر پایه پورې د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینو او راتلونکي کال کې هم مونږ منابع لرو. نو مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې دغه ستونزې چې دي دا به ټولې حل شي، او هغه څه چې د واشنگتن پوسټ په راپور کې نشر شوي ناقص وو او نادرست معلومات.
ښاغلی جیلانی وویل، د روانې ستونزې د حل لپاره یې له نړیوالې ټولنې 1520 میلیونه ډالر غوښتي او تر یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ جیلانی خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتو لانجه نوره هم اوږده شي، د حکومت د کارکوونکو په تنخواګانو به منفي اثر وکړي. په دې وروستۍ کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مالی وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلي چې د افغانستان د مالی وزارت له مالی ستونزو سره مخ شوی دی. واشنگتن پوسټ د مالی وزارت د خزائنو د رئیس محمد آقا د معلوماتو په اساس ویلي چې د وزارت د سپتمبر په میاشت کې د 15 لک کارکوونکو تنخواګانې په سختۍ سره برابرې کړې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې افغان حکومت د مالی بحران حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان افغان حکومت تورنوي چې د عوایدو منابعو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې کارپوهانو له جملې د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر له راتلونکي حکومت هیله کوي چې اقتصادي پراختیا ته زیاته توجه وکړي.
دلته باید یو تطابق مابین د عواید او مصارف رامنځته شي. دوی په اصطلاح عواید ولو چې کمیدل هم مصارف تجملي وجود لرلو، کسر د بودجې باید د دوی طریقې نه باید دغه له منځه یوړل شي. اوسني دولت ته نشو ویلی چې دی باید څه وکړي، ولې دی عمر هم خوړل ده، اعتبار هم داخلی اعتبار خصوصا سیاسی اعتبار لاس آور کرده. د موږ امید ده چې مطابق د قانون هغه څوک چې په اساس د رایې د خلکو رامنځته کیږي چې یو ښه حکومتداري پیل کړي، موضوع د حسابدهي ولري.
د مالی وزارت په مالی برخه کې د روانو ستونزو عمده لامل انتخاباتي ستونزې ګڼي او وایي چې دغه ستونزو د هیواد 15% عواید کم کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د هلمند ول د هلمند والی ویان وای په سنگین کې با ځانګړي عملیات پیل کړی. د هغه ولسوالۍ د چپورستي او څومیاشت کې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخ شوی دی. لسیمې په زمونږ همکار محمد الیاس دایي رپورټ لري.
په دې عملیاتي پلان کې د ملي امنیت عمومي ریاست د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه شامل دي. د والی ویان د عمر ځواک وویل په نږدو ورځو کې به د قومي مشرانو او خلکو په مرسته د سنگین په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي. هغه که څه هم په ډاګه نه کړه، خو ویې ویل دا ځل عملیات به د نورو هغو په خلاف ځانګړې شیوه ولري. ځواک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې تایید کړه چې په سنگین کې اوس هم جنگ روان دی، خو ویې ویل په نورو شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو ډلې ییزې لیکې ماتې شوې دي.
د درې وزارتونو لخوا څخه چې هغه یو امر صادر شوی دی، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، او همداشان ریاست عمومي امنیت ملي ده، چې په ګډه به په هغه ځای کې په سنگین ولسوالۍ کې کوم ځایونو کې چې مشکلات دي په هغه ځای کې به کوم احد چې راځي یا کمیټه ټاکل کېږي هغه به ځي عملا به جګړې په صحنه کې وي، په هغه ځای کې به خپل فعالیت کوي تر څو چې وسلوال مخالفین په هغه ځای کې دي هغه به بشپړ توګه امنیت په هغه ځای کې قایموي او په یو منظم شکل به په هغه ځای کې خپل پلانونه مختوي.
عمر ځواک په دې خبرې ناسته کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو هغه پلان هم شنډ شوی دی چې غوښتل د هلمند یو شمېر شمالي ولسوالۍ په خاص ډول سنگین تر خپل ولکې لاندې راولي. ځواک زیاته کړه وسلوالو په هلمند کې ډېر پرمختګ نه دی کړی، خو د هېواد په نورو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسېدي چې بیرته افغان ځواکونه ترې نیولي دي. د وویل په سنگین کې جنګ ځکه وشو چې په سیمه کې خلک میشت دي او افغان ځواکونه د هغوی د ژوند د خوندیتوب په خاطر د ډول ډول وسلو څخه استفاده نه شي کولی.
د هلمند څلور شمالي ولسوالۍ چې هغه کجکی و نوزاد و مساقله و سنگین و چه خوش بختاره ایم افغان امنیتی ځواکونه په ډیر کم و امکانات و ډیر یوه غټه میړانه یې وکړله چې ټولې ولسوالۍ کې وضعیت نورمال کړله او هغه ساحې چې دوی بریدونه ځینې کړي وو په هغه ځای کې بې له کومه مشکل څخه دوی ته ماتې ورکړله او هغه ساحې په خپله ولکه کې وساتلې.
په سنگین کې جنګونه څلورمې میاشتې اوږدېږي. ویل کېږي په دې جګړه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو په شمول تر 2000 ډیر ملکي کسان وژل شوي دي. د سنگین خلک وایي امنیتي ساحه د ورځې نه بلې ته تنګیږي او وسلوال د سنگین تر بازار پر رسېدلي دي او د منډۍ له سیمې پر امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ د هوانونو بریدونه کوي. ځواک د سنگین په بازار کې د طالبانو موجودیت نه مني. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د سنگین په شمول په نوزاد او مساکله ولسوالۍ کې هم خپلو ډلو ییزو بریدونو ته دوام ورکړی دی چې له دې جملې تېره ورځ په نوزاد کې درنه جګړه شوې او 43 د ډیرو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې مو د راروانو پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورېده. د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې یو نوې څېړنه ښیي چې نوی کابل بانک 46.5 میلیونه ډالر زیان کړی دی. په دې اړه زیات تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
له دې سره یو ځای چې ډېرې دولتي ادارې په راتلونکي یوه میاشت کې له مالي بحران سره د مخ کېدو خبر ورکوي، د افغانستان د شفافیت د څار اداره بیا د نوي کابل بانک د میلیونونو ډالرو له زیانه پرده پورته کوي. د دې ادارې نوي څېړنې ښیي چې نوي کابل بانک ته د خلکو له لوري د 400 میلیونو ډالرو څخه د ډېرو سپارل شوو پیسو په سر د دولت لخوا لګېدلي محدودیتونه د دې سبب شوي چې دا بانک 46.5 میلیونه ډالر زیان وویني. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې د بنسټ مشر محمد یما تورابي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که دولت د لګېدلو محدودیتونو په اړه بیا فکر ونه کړي نو په کلونو به مجبور وي چې د دې بانک مصارف په غاړه واخلي.
دغه بانک 46.5 میلیونه ډالر نقصان کړی دی او دا نقصان ځکه شوی چې دولت محدودیتونه لګولي دي. د مثال په ډول په دې بانک کې د خلکو په ایښودل شوي پیسې چاته قرض نه ورکول کیږي تر څو دا پیسې په دوران کې شي او د بانک مصارف پوره کړي. هر څومره چې دا محدودیتونه دوام پیدا کوي نوی کابل بانک په هماغه اندازه نقصان ویني او دولت باید په کلونو دا نقصان شوي پیسې ادا کړي.
په همدې حال کې د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري بیا په دې اړه اندېښنه نه لري او وایي چې بحران ته د نوي کابل بانک د تلو هیڅ اندېښنې نشته. ښاغلي دلاوري ازادۍ راډیو ته وویل همدا اوس څو هیوادونه داوطلبانه حاضر دي چې نوی کابل بانک واخلي او په دې برخه کې لا ډېره پانګونه وکړي.
یک گروپ از مالیزیا
مالیزیا څخه یو گروپ چې ما ورسره په ترکیه کې ملاقات وکړ او په همدې ډول نور گروپونه د طالبانو حاضر دي چې دا بانک واخلي، خو موږ په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې او زموږ له نظره مالیزیا ډیر ښه ګروپ دی چې شاید مونږ سره خبرې کوو. نور د دې بانک په اړه ټول اندېښنې مونږ ردوو.
وروسته له هغې چې په 2010 کال کې کابل بانک له مالي ستونزو سره مخامخ شو، د افغانستان مرکزي بانک د هغې مدیریت په لاس کې واخیست او په نوي کابل بانک بدل شو. ویل کېږي هغه مهال د کابل بانک چارواکو په غیر قانوني توګه له دغه بانک څخه په میلیونونو ډالر ویستلي وو او له دې سره کابل بانک بحران ولید. له 2010 کال څخه بیا تر اوسه لا هم دا بانک عادي حالت ته نه دی راغلی، خو دولت تل ډاډ څرګند کړی چې په دې اړه جدي اندېښنې نشته.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د تحول او تداوم ټیم وایي د دوو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لار نشته. په امنیت شورا کې د برتانیا استازي وایي هیواد به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر راتلونکو درو کلونو پورې د کال تر 100 میلیونه ډالر زیات مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو پر ضد یې د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د ده پلان تصویب کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وایي د فرانسې پوځیان به ډېر ژر په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي. او سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. دوستانو د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو ځانګړي ډرامو نوې برخه ته ځانګړې شوې ده.
یو کله زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د کلی خلکو د ډاینامو د بیا جوړولو لپاره د پیسو راټولولو په حق له لګه اندېښنه درلوده، ځکه چې د کلی ډیر خلک غریب دي. اوس به وګورو چې د کلی خلک په څه هوکړه رسي.
خدای
دادا تا کارونه لکه د ډاینامو تړل په مکتب کې نه په پوهنتون کې زده کیږي، او سلطان ماما خو اوس هم ډېر زده کړه وو. او دا خبره مو ولې هېره کړه؟ کله مو چې ډاینامو لګاوو همدا موږ ورته وویل چې ډاینامو ته وتړه.
و خو یاد مې شوه د مستري پیسې مو نه درلودې، ځکه
هماغه خبره ده. وایي چې ښه شو ما کړي چې بچو تا کړي. کلیوالو ما مخکې وویل چې موږ سلطان نشو ملامتولی، ځکه هغه زموږ په غوښتنه ډاینامو لګولی دی.
یار اکرم خانه کور دی واده چې زما ننګه مو وکړه. زه نه غواړم چې خپل سپیناوی وکړم، خو غواړم چې په هر ډول وي دا ډاینامو بیرته جوړ کړو.
دومره پیسې د کومه شوې چې خلک به کارونه خرابوي او موږ به تاوانونه ورکړو؟ ګټه وي که تاوان، د ټولو په شریکه دی. که غواړو چې کلي ته برق راشي په هر کور باید پیسې ټولې شي.
ګورې زه پیسې ورکولی شم، ته یې ورکولی شي، خو هغه خلک چې څه نه لري هغوی به د کومه کړي.
حول خو انشاءالله پیدا کیږي. که بیا له یو کس دوه سره نه وي، موږ او تاسو باید ورسره لاس واړو، پوری ورکو، او دوی دی بیا لگی لگی جمع کی او پور دی خلاص کی.
تاسو پری باس مکوی، د ټول کلی خبره ده. له ټول سره به وغږیږي.
چې له ټول سره غږیږي نو لمړی له ملا صاحب سره وغږیږي، چې هغه بیا په جماعت کې ټول خلکو ته وایي.
یاره د ملا صاحب سره خو زه نشم غږیږي.
اوس را دی بدمشا تا خبره کوي په انتخاباتو کې مونږ نه مناله
ته کومه کوه. خدای دادا
خو اکرم خان کاکا دی ورسره وغږیږي.
ورسره به وغږیږم چی وی منی.
دا کاغذونه میخوام دلته ایخو. دا چه شول؟
خدایا اپدی وقتی دارن اورک شو. دا چیرته میخیدی؟
زرینه و زرینه
درزم و درگه تو زهری خلاره دا پیلی پزای کم درزم
دا که خوزن خمام دل تیخی و زرینه
چه دی بل دو زهری پلاره؟
دی دی الماری پسر می دی داینامو اغا کاغذونه ایخی و اغا چه شل؟
او ما ولی دلکشی با مخی خون دلتا و تو داریا دا کاغذونه چه شل نو؟
نو چه شل؟ باد یورو خلک با دی خوندی کری و کنه؟
ای سره کاش که زی پا خط پویده خیر تو داریگا اگه دم دی جوره که زی کاغذونه دلتا پیدا کام بیره مکه و
سامه ده تا ده دوبو گلاس را که ما تا ولی وای چه کاش که پخات پویده خو خپل خدای بخیلی پلار تا بایده ولی وای کنه
خو لکه تو چه زهره مکتب تا نپریده خو زمین پلارم دست مکتب تا نپری خودم کنه
خا تزا آقا کاغذونه ولتا و
ده کاغذونه نو چه شول و خدایا خو هم دلتا و کنه ها تا ده و بره ده کاغذونه خوبه نمی
شکر الحمدلله تراکا نه آقا ده سوارا کتاب چگوی و اشنا خطون آر بانده و
زهری لوری
اموی سوی
کودی تراشه تا دفع لوری
ده ده وز خوشو ده کورشان ده تا معلوم نیدی لما شما نپختنه کبی
سوی مور جانه
لوری دلتا آقا کاغذونه پراتو چه شول
ام ده کاغذونه
اوهو ده دی ده خود ده زهری پلاس کدی لاز دلم در تاویلی چه دازما پا الماری که لاز موه
ها ها رسمونه می پکلی دل پلار جانا دا الو بی توریم پکی پیدا کولیشم ما ویلی تا خوندی و خیارشم
خا تو خمی آسنم و خیار لوریه آفرین
او داری هیلی را تا سر قلم را کرده ده دا پکی رسمه میستلی ده تا صبر چی آغا راورم
سره یا دا جنه پریده چی مکتب تلاره شی او بال لری ایله چی مکتب تزی سم نیم زره ور سره و بایی نور با چم را در تا وایم خو
خا تا تا بیا مغا زره با بولال در یادشوی وست می فکر سم نده بیا بل وقت را تا وای مکتب خو مصرفم غواری او مو سره پیسی لکم شوی وست
ده پلار جانا گوره سونه خیست رسم میست لیده
شاباس لوری دارا سمتا کرده؟
او پلار جانا آغی زیتا مگوره اغرانا پا کلم سره شوه ده
نه خیر ده لوری دیر خکوله ده بیچ پا مکتب که شوه بیا بسام سیز ده که ده خیره
چشه؟ پلارا ما پریدی چه مکتب تلارشم؟ زرشا او قل هیل اخپل پا پتوی که روانه دا هیلی و هیلی زو سبا چل سر مکتب تزم
چی اغا مورو ها لوری و داریگه نگدی باورشو غاک دی ناروی لوری پتی که دکنه
موری خوشی که زودر دلارم تو رو رو راسی
لوری من دی موحا و بولویگی وی وی لوری دا خوشالی دی دا نظر همه شلور جانی
هیلی و هیلی
اوهو زهره
هیلی پلار می راتا ولی چی سبا تا مکتب تا لاره شا
خا شکر چی مکتب تا زی استاغ او کنه پزرده داغوی
سلام علیکم گل جانی تروری استری مشی
والیکم زرینه لوری خیری سی خو زرینه للیره می چولی دلی دیرم سوداش و ما ویل چی دا زوره ولی دست غرطانه غرطانه کیگی من دیره وحی خیر خدای
ای هی تروری ده دی سو میشو لخب کنه و ده نون روزی لخوشاله چو و اندرتنه
ابای ای ابای جار
زهره نون ما سر مکتب تزی او تروری مور می تور کالی و سپین تی گرام را تا اخلی
خاش شکر چه زوره گی ما خوشاله ده ابای زه کور تزم چه زهره تا بدوی کتاب چه و قلبونو خیل چه هم هم هستی زهر تا وقتی
خازی لوری زهری لوری زر راشتی بیا کور تزو
خموری زر رازما
گل جانی تروری تا دخوم یو خبر دو کور معلومه ده خگه واندی توب ندی جار
زهرینه لوری دیر در نخوش آلایم آقا ورز ممو ویلی سی زهرینه می دست گواندی ده لکه خپل لور بچی دو کور تانک که وسیگی
تو زهری پلار می پی دیر سختی رازی که چی زهری مکتوب تا پری خوده
پایگم لوری پایگم ان ولی جان یو ور سلطان ته د زوري د مکتب خبره کړي و.
خیر دی یوسی، د زوري پلارو ول خو غورز ولی جان ته ډیر په غوسه و، ول دز ما د کور په کارونه کې څه کار لري.
خیر په چا باندې چې کوم څه په زور منه غوسه به کوي.
تروري د سلطان کارونه م خراب دي، دومره ایله شي چې سهار او ماښام مصرف کیږي او بس.
هو زرینه، وخت ډیر سخت راغلی، ډیر خلک بیکاره دي. خیر دی، څه وخت به په لږه گزاره وکړو.
تروري زهره کتابونه نه لري. ما ویل څو چې مکتب کتابونه ورکوي که د ایلي سره په شریکه درس وایي.
که مکتب ورسره ومني ولې نه، خو تورې جامې او سپین ټیکرای م ورته په کار دی.
هو دا خو ده تروري، خو چې د زهرې پلار به لا په جامو کې څه ووایي، په هغې باندې م پیسې لګېږي که نه.
آمین.
آمین.
الله تبارک تعالی دې موږ ټول پر سما او حق لار روان کړي. او جمیلا، دا هم ښه خبره ده. تاسو یوه شیبه صبر وکړئ. مالک صاحب نواب ټولو ته غږ وکړه چې لاړ نشي.
ښه مولوی صاحب، ورونو یو شیبه. مولوی صاحب د ډاډمو د جوړولو پاک څه ویل لري؟
اکرم خانه او ټولو کلیوالو، دا بی برقی خو موږ ټول زوروي، دا دې منی شو. بل ورځ جمعی را روان دی، په اوړي کې خو که سپوږمۍ وي د جومات په برنډه کې له رڼا پرته هم د ماسخوتن لمونځ کیږي، خو په ژمي کې خو بې رڼا نه کیږي. نو دا څومره پیسې چې په هر کور راځي باید ورېکړو.
ګوره ملا صاحب، یو دوه کسه کیدای شي چې پیسې ولري او ډاینمو ته ورکړي، او دا نور خلک.
دې خبرې ته سلطان او جمیل هم فکر کړی و. زه وایم ښه لاره یې دا ده چې د کلي هر کور دې خپل تر وسه پیسې ورکړي.
هو ډیره ښه خبره ده، خو چې
خو یې دا ده چې تاسو غواړئ د کلي خلک په موږ باندې راتاوان کړي، زه دا نشم قبلولی.
دلاور خانه، ما مخکې خپله غاړه درته خلاصه کړه چې هر څوک دې خپل تر وسه پیسې ورکړي.
ډیر د خیر کار ده، ټول به انشاءالله برخه پکې واخلي.
او موږ خو شکر مسلمانان یو، دا د خیر کار دی، الله به اجر درکړي.
وورورا د زکات پیسې په دې کې ورکول کیږي.
د مولوی صاحب په اجازه، د زکات بیله مسله ده، که چا زکات ورکوو مولوی صاحب ته دې بیا راشي چې پوهېږي.
ګورئ ورونو، دا دومره پیسې نه دي، دا د یوازې د خیر په یو کار کې د برخې اخیستلو لپاره ورکي. اوس به یو څو صادقه او په خبره پوه کسان انتخاب کوي چې په کلي کې کور په کور وګرځي پیسې راټولې کړي. زه نور ویل نه لرم.
کور دې ودان مولوی صاحب، خیر ویسې.
ښه اکرم خانه، د پیسو ټولولو وظیفه به چا ته ورکو؟
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلام او جمعه مو بخیر. د تل په څیر له ډرامې وروسته په یو ځانګړي موضوع ژوندی بحث تاسې همدا اوس له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په دې خبرې کوو چې د قانون په حاکمیت او پرمختیایي برخو کې مشران او زموږ درانده دینی عالمان څه رول ادا کولی شي او یا یې باید ادا کړي. نو له همدې امله زموږ د اړیکې شمیرې درسره ولیکئ او ممکن په نننۍ خپرونه کې ډیر له تاسې واورو. تاسو کولی شئ زموږ دوه شمیرو 0-922-555 او 0-993-203-540 شمیرو ته همدا اوس زنګونه ووهئ او له اوریدونکو سره نظر شریک چې ستاسو په سیمو کې قومي مشران او ملا امامان د قانون حاکمیت او پرمختیایي کارونو کې څه رول ادا کوي. او که په دې برخو کې پوښتنې لرئ نو میلمه هم لرو. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکې غړی ښاغلی اجمل روپی را سره همدا اوس په سټوډیو کې دی. خپرونه زه یوسف زدران په مخ وړم او رامین کاکړ را سره په تخنیک کې همکار دی. ښاغلی اجمل روپی، ستړی مشي او زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو نه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ ته برخه راکړله. د هر څه نه د مخکې د ازادي راډیو درنو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې
کوم. ډیره زیاته مننه ښاغلی روپی صاحب. زموږ ډیر اوریدونکو موږ ته زموږ د ډرامې په اړه نظریات هم پرېښي. مخکې له دې چې ما او ته بحث پیل کړو، د اوریدونکو څو رالیږلي پیغامونه اورو.
انجینر زلام خبرې کوم، د لغمان ولایت څخه. لکه څنګه چې د ازادي راډیو د یو خپرونه چې یو کله زر غږونه په نوم ده د ډیر وخت له کومه وخته چې شروع ده زه یې اورم ډیر په زړه پورې او ښه مطالب پکې ځای په ځای شوي دي. دغه نننی چې کومه موضوع ده په ټولنه کې واقعا د علما کرامو او قومي مشرانو رول ډېر زیات اهمیت لري، خصوصا په افغاني او پښتني ټولنه کې. افغاني ټولنه کې چې څنګه قومي مشران د مشرتابه رول ادا کوي، په همدې ترتیب علما کرام چې د پیغمبر علیه السلام وارثان دي، العلما او ورثه الانبیا، د تعلیم او د هغوی د سمون او بدلون په برخه کې باید ښه ونډه واخلي تر څو پورې دغه ټولنه زموږ د سمون لوري ته سوق شي.
بله، عبدالقادر قادری یم، د هلمند څخه. د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه احترامات وایم. د یو کلي او ضرورتمنو ډرامې څخه نور ډېر خوشحاله یم، ځکه چې یوازینۍ دغه ډرامه ده چې د خلکو د ستونزو په هوارولو کې مهم رول لري. نو هیله من دي چې د خلکو ستونزو ته ښه لارې ولټوي او ترڅو د خلکو ستونزې حل
کړي. ښاغلی روپی صاحب، په افغانستان کې تل د قانون له نه حاکمیت څخه خبرې کېږي او ډیر زره ویل کیږي چې سیمو مهیز پرمختګ نه دی کړی. ولس مو ټوله پړه هم په دولت اچوي. څه فکر کوي چې واز دولت پړه او که په دې برخه کې نور څوک هم مسول دي؟
بله، واقعا ډیر کله پښتنه ده. زما په نظر د قانون حاکمیت تنها دولت پورې اړه نه لري، ځکه زمونږ تاسو افغاني ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده. په دې ټولنه کې قومي مشران، علما د پوره نفوس څخه برخمن دي. د علما هغه لوی مناور او مذهبي قشر ده چې د افرادو په معنوي پرورش او روزنه کې پوره رول لري. علما دوی ته د الهي ذات، د احکامو او د اسلام د ستر پیشوا، د طریقې او سنت تشریح کوي او په دې توګه هڅه کوي چې مسلمانان د نبوي او اخروی ژوند له زیان څخه وژغوري. نو په دې حق، په دې اړه د قانون د حاکمیت پر وړاندې د زمونږ استاد، د ټولنې قومي مشران، علماو پوره ونډه باید په دې کې ولري او پوره مسؤلیت لري، ځکه په هغو سیمو کې چې دولت پوره لاسرسی نه لري، که لاسرسی هم لري، ما مخکې درته وویل دا سنتي او مذهبي ټولنه ده، دلته ولس، عام وګړي، ځوانان ټول د مشرانو خبرو ته غوږ دي او د هغې خبرې عملي کوي. نو په دې اړه باید قومي مشران، علماو پوره مسؤلیتونه خپل سر ته ورسي. هغه په دې معنی که په سیمه کې، په یو هغه کې، ټولنه کې خلکو ته کوم ستونزې پیدا کیږي، لکه د قانون د حاکمیت ته ویلې، په یو ټولنه کې، په یو سیمه کې چې یو غل پیدا کیږي، یو بدکاره، یو بدپیل هغه کیږي، هغه ولس دولت زر نسی تشخیص کولی. نو په دې برخه کې د علماو، د مشرانو لوی مسؤلیت ده، ځکه دغسې بدپیل اشخاص باید دولت ته ور په ګوتو کړي تر څو دولت د دوی په وړاندې جدي عمل وکړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ستاسو په نظر ښاغلی روپی صاحب، ملا امامان او قومي مشران په دې برخه کې چې که قانون حاکم کیږي، فرضاً په یو سیمه کې تغلو ته اشاره وکړه نیول کیږي، بالاخره ټول هغه حقوق چې یو ټولنې لپاره لازمي دي هغه چاته ورکول کیږي، څه باید وکړي؟ ملا امامان واز وکړي، قومي مشران باید څه وکړي، تړونونه وکړي؟
په ټولو سیمو کې لکه څنګه چې مخکې ما تاته ویلې، علما ډېر رول لري. هر هغه ستونزه چې په یو سیمه کې پیدا کیږي نو له دولت نه دې کې د علماو رول بیخ زیاد ده، ځکه د علماو خبرو ته دیغ وک دی او د هغې خبرې مانی. نو د دې لپاره باید علماو په خپل هغه کې مسجدونه کې، په کوم موځای کې چې دی راټولېږي، واز او تبلیغ وکړي. هغه د دې سامون او بدلون لپاره خلک راسو کې نه، خدای نه خواسته د یو منفي بود لوري. اوس په اکثرو سیمه کې داسې مشران او قومي مشران شته دي چې په منفي لوري خلک سوق کوي.
ښاغلی روپی صاحب، تاسو خبرې دلته قطع کوم. یو اوریدونکی لرو، نبی الله له زابل څخه. ښاغلی نبی الله، ستړي مشي، زموږ خبرونه ته بخیر راغلی.
خیر چې په خیر اوسې. نبی الله زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
وعلیکم السلام، ډېر بخیر راغلی ښاغلی نبی الله له زابل څخه. زموږ خبرونه خو اوري ان شاء الله کنه؟
بلې، همیشه اورم او خایستم په شنګس کې. اوس بلې، لکه څنګه چې په ډرامه کې هم یو څه و، د دینمو په هکله، د ځوانانو، د مشرانو په هکله خبرې کوي. په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې هم داسې مشرانو ځوانانو سره راغونډ شول. تاسو ځوانانو راشي، د خپل کلي، د خپلې ټولنې ته برک زموږ په ځای کې د زر کوره دپاره
مشرانو ځوانان سره ټرکل او برکی په جوړ کې د زرو کورو د پاره ډیر خیسته
دا وګوره څومره نیک اقدام وایم څومره نیک اقدام یو کار چې ډیر وخت لپاره تاسو ته دولت نه وکړی تاسو خپل ځوانانو وکولی شول ځان ته برک جوړ کړی.
بله بله دولت هم هیڅ وجود هلته نه درلودی د مشرانو ځوانانو ټول کل برق جوړ کړي ګذر کولو لپاره ډېر په زړه پورې برق اوس له مېلمه نه همدا پوښتنه پیدا کېږي چې مېلمه صاحب محترمه دا څومره پرمختګ دی د دې ځوانانو د دې مشرانو لپاره چې د خپلو کورو ګذر کولو لپاره یې همداسې ښه عادي برق جوړ کړي. مننه خدای پامان.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې خدای پامان. روپی صاحب ښاغلي نبوي الله له زابل څخه وویلې چې موږ برق جوړ کړو خپل هم جوړ کړو تولید مو کړو. زموږ موضوع ته ډېر اړوند موضوع ته د اشاره وکړه. قومي مشرانو ورسره مشري کړې وه ځوانانو راټول کړي وو بلاخره پیسې جمع کړي وایي دغه زموږ نیک اقدام څومره نیک اقدام د ټولنې پرمختګ لپاره.
بله په لومړي قدم کې به زه نبوي الله ورونه د دغې ټولو په نمایندګۍ د زړه له کومې مننه وکړم چې تاسو دغه نیک ګام او دغه نیک کار پر مخ اچولی ده او د خپل ولس لپاره د خپل سیمې د خپل منطقې لپاره مو یو نیک کار کړی چې هغه د تاسو د سوکالۍ او د پرمختیا په برخه کې ډېر مهم رول لوبوي. لکه څنګه چې تاسو ویلي موږ د خپل سیمې لپاره برق یعنی جوړ کړو. نو په دې اړه زه تاسو نه ډېره مننه او تشکري کوم. خدای دې وکړي چې زموږ او ستاسو ځوانان او قومي مشران علما باید په ټولو سیمو کې دغسې د ولس د خپل ولس لپاره د خپل ټولنې لپاره په هر برخه کې نه تنه په برق کې په کوم پروژې پرمختګ کارونه چې دي که هغه په کلی کې د کلینیک موضوع ده د مکتب د ښوونځي او د پراختیایي کارونه لکه څنګه چې موږ په ډېرو سیمو کې د ویالو ستونزې وي د نور سړکونو ستونزې شته دي مختلفې ستونزې دي. نو په دغو ستونزو په حال کې زموږ او تاسو مشران علما ډېر رول لري او ډېر مسؤلیت هم لري. نو باید مسؤلیت په ښه توګه ادا
کړو. تاسو اشاره وکړه زم سوال لرم فرزن په وسیمه کې د سړک روختون مکتب یا د میګټي کومبل شي ضرورت دی مشران او ملا صاحبان چې څنګه کولای شي باید رول ادا کړي هغه پښتنه ترازم خو یاوریدون کې لقندار څخه په اړیکه کې ستړي مشي خپل ځان معرفي کوي مهرباني. ډیر ښه راغلی لغورک له سوالي لقندار څخه زمونږ خبرونه اوري ان شاء الله څه نظر پښتنه
وستاس پرونه اورم ستاسو د افشتنه د درامه نور سره کی او دا څنګه افشتنه ده ستاسو څنګه بانکار نمبر نه تر واسه موږ ته ډیر مشکل سره مخامخ
یو ان شاء الله ولې نه زمون قندار په د موضوع څخه خارج اگر چې اوس تاسو یو غوښتنه وکړه زمون قندار اتمن زمون خبرونه اوري تاسو سره پړی کی ډیره مهرباني. خیر اوسه تاسو غږ مونږ واخیسته د خدای په امان کبل څه نظر نه لري. خغل روپی سر ماویل چه پی وسیمه که دو مختلف و شایان و ضرورتی پرمختی پروژه روختون مکتب آمه گتی نور پروژه پا دیرو سیمه که دیتا اجازه نور کول که شده باید جور نشی مکتب داسه شایده سرک باید جور نشی ده دیل پار قومی مشران و ملایمان چه رو لده کوله شی؟
بله ده واقع ده زدران سه پا دیرو سیمه که دولت پرختی پروژه ده نور مختلف کارونه ده سیده که دولت زمینه مسایده کری اما پا اغا سیمه که دینا امنه لعمله
خلق نگواری
خلق نگواری چه خپلا دیاغی سرک جور سی خلق نگواری چه دیاغی مثلا دیر افراد گواری خویاو تیداد محدود خلق دی چه اغی پا په نامنه کې د سړک په نو جوړونه کې خپل غیر مشروع ګټي ګوري دغه په خاطر دغه سکارونو مخنیوي کوي. زما په نظر باید علما قومي مشران دغه سي بد پدیدو دغه سي بد اشخاصو مخه ونیسي او په څنګه کې د دې زور نه رسیږي بدل دولت سره همغږي وسی در وسه همکاري وکړي دغه اشخاص دغه اشخاص نومونه دولت ورکی لکه کم خلک مخکې سم ویلې چې کوم غلا کوي بد په کارونه کوي لار وهنه بل همداسې نو سوله نه غواړي د دغه سو افرادو په هغه کې مخنیوي کې مشران علما ډېر رول لري باید دغه اشخاص دولت ته ور په ګوته کړي او بل دولت د دولت او د ولس ترمنځ کم ارتباطي پل چې دا علما او قومي مشران دي باید دغه ارتباطي پل د ولس او د دولت ترمنځ هم د مشرانو وسیږي باید ډېر مسؤلیت لري او دغه مسؤلیت باید دی په خاطر
ډیره مننه. لکه ما وخت کې چې ما ویلې مغزو ډیره په اوریدونکو پورې اړه لري او بل اوریدونکو هم مخلو ښاغلی عصمت الله له غزنی سره زموږ سره په اړیکه کې دی. عصمت الله ډیر په خیر راغلی.
السلام
عصمت الله غزنوی مقدمی ولایت سمی اړیکه نیولې ده. تاسې میلمه ته او تاسې ټولو رادیو ازادي کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډېر په خیر راغلی ښاغلی عصمت الله. زموږ خپرونه اورې، څه پوښتنه، څه نظر؟
مقاصد لټوي او پوغه کې ګټه ده. یو څو کاله مخکې زموږ وکلي ته ګیلان ول مربوط ته ګوهار په نامه باندې نو امریکایان هم راغلي وو، ولسوال تر کومندانه ټول راغلي وو. بیا د یو څو مثلا لکه کلینیک، مکتب، د ویالو پخول، د څهانو دای منظورې کې نو کلي مشران مثلا کوم شی تاسې ضرورت لري هغه موږ ته وښیه، د پلچکو دې شي. خو په مازدیګر کې متاسفانه یو څو کم تعداد وس لکه په نامه د طالبانو باندې رالو چې یوه پروژه به هم نه راوړئ، نه بې مثال دښکوئ. دا د امریکې مال ده، د امریکې شی مثال موږ حتی تر دې پورې چې مثلا
ستاسو اړیکه وشکېده. ښاغلی عصمت الله له غزنی څخه اړیکه نیولې وه، ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه. په عین موضوع چې ما ورته خبرې کولې دا هم اشاره وکړه. په ډېرو سیمو کې څوک نه پرېښودل کېږي، نو ستاسو په نظر قومي مشران باید څنګه تړون وکړي، خلک څنګه په ځان راجمع کړي چې دا پروژه باید عملي شي، ځکه دې کې ګټه عام ولس ته رسیږي؟
بله، واقعا همداسې ده. لکه څنګه د یو بل موضوع ته په دې کې اشاره وکړله چې ډېر قومي مشران او هغه دی کوښښ کوي چې دغه کومه پروژه راوباسي، په دې کې هغه خپل منافع ډېرې مهمې ګڼي. یعنی پروژه کوشش کوي چې د خپل نږدې دوست اقارب ته ورکړي او دا خپله ګټه یعنی تمامه کړي. نو زه په هغو مشرانو باندې دغه کوم چې په هر وخت کې تاسو کومه پروژه راوباسي د ټول ګټو کارونه په مخ وړئ، نو په دې کې باید د ولس ګټې په نظر کې ونیسي، نه شخصي ګټې. نو په دې برخه کې مشران ما مخکې وویل چې ډېر مهم رول لري، نو دوی باید دغه خپل مسؤلیت ته متوجه اوسي او په څنګ کې ولس ته یو ښه ذهنیت ورکړي، یو ښه انګیزه ورکړي چې دغه د ټولګټو کارونه، پرمختیایي کارونه دا د ولس د آینده لپاره، ستاسو د راتلونکي لپاره، ستاسو د بچانو لپاره د یو ښیرازۍ ګام ده، تر څو به په دغه تاوتریخوالي، نامنۍ او په دغسې ناکرارۍ کې ژوند کوو. نو که چېرته دغه د ټولګټو کارونه، پرمختیایي کارونه په هر سیمه کې پر مخ ولاړ سي، بلخصوص د تعلیم زمینه باید مساعده سي چې تعلیم په ټولنه کې د هر څه هغه هر ولس هر وګړی چې غواړي خپل امید او خپل ارزو ته ورسیږي، د هغې وازنۍ بیلګې وازنۍ لار سي د پوهه او تعلیم، د ښوونه او روزنه ده. باید په دې کې زه په مشرانو غږ کوم چې باید په خپلو سیمو کې، په خپلو کې، د ښوونځیو د پراختیا په خاطر، د ښوونځیو د ډیرولو په خاطر باندې د هغه په تعلیم برخه کې ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر توجه ور باندې وکړي، په خپلو ماشومانو په روزنه کې د ځوانانو ته یو ښه انګیزه ورکول. که نن دوی دغه ځوانانو ته ښه روزنه ورکړي، نو دغه د سبا نیالګي دي، د همدغې ټولنې ټول د اوږو بار دوی په غاړه اخلي، په ښه توګه دوی رهبري کولی شي. اما خدای نه خواسته که دغه ځوانان په بده لاره باندې روان سي، نو دغه د ټولنې د اوږو بار کې. مننه.
یو بل اوریدونکی هم پاړي کې کېدای دا غیم لګ نظر اخلو، وخت ډیر کم دی، مهرباني.
ازادي رادیو دا.
بله بله، ازادي رادیو ته مړی کني ولي.
یا مور اپ کته نه دا ټول دا سره ګورا چې هغه وکړو دې نرمه نه دا هغه دی د موږ په ځو کې سره اخ دی.
اها
سره دی هغه نو کومه څه دا
تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ نوم دې څه دی؟ کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟ وردګ ولایت چکل سوالینا. او تاسو هم سړک مشکل لري؟ بالکل. په همدې اړه موږ د قومي مشرانو رول باندې خبرې کوو. تاسو زموږ خپرونه واورئ، تاسو کولی شئ که چیرې دولت چیرته لاسرسی نه لري، نو تاسو د قومي مشرانو مرسته وغواړئ، تاسو خپله تړون وکړئ، خپله سره کښېنئ، ځوانان جمع کړئ په ځان باندې. عام خلک ډېر لوی زور لري، هر څه کولی شي چې وغواړي، سړک جوړ کړي، مکتب جوړ کړي، مدرسه جوړه کړي. ډېره مننه ستاسو نظر زموږ واخیستی. نو ښاغلی روپی صاحب، تقریبا زموږ خبرونه وخت هم په ختمېدو ده. پورستی وخت کې لږ راته وایي چې د قانون د حاکمیت برخو ته کرا شو، نو څه فکر کوئ ملا صاحبان او قومي مشران په کومو برخو کې ښه کولی شي رول ادا کړي؟ یعنې قانون حاکمیت په برخه کې مختلف برخې دي، فرزند د واده مسایل دي، په ټولنه کې فساد دی، د دې د مخنیوي لپاره ډېر کم وخت لري.
سمه ده محترم، ته مخکې دې باندې ما خبرې وکړلې، لکه څنګه چې د قانون د حاکمیت په ټینګولو کې، د قانون د حکومت د پلي کولو کې د علماو څه رول ده؟ د علماو خو مخکې تل د پسول راوړلو کې ډېر مهم رول لري. هغه اشخاص چې سوله نه غواړي، هغه خلک چې
ډېر مننه غلی افسر، په موضوع مونږ مخکې اشاره ورته وکړه او زمونږ خپرونه وخت ډېر په ختمېدو ده. یو یادونه کول غواړم، د یو کلی زرغګونو ډرامه د دوشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 بجو خپرېږي. خو د ډرامې په اړه بحث بیا تاسو هره جمعه د سهار په 4:30 بجو لازادۍ رادیو څخه اورېدلی شئ. د خپرونې وخت په ختمېدو دی. ستاسو اورېدونکو څخه مننه چې اړیکه مو ونیوه. بل خپرونه سلطان محمد سرور په مخ وړي.